الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله رب العالمين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن بچ د کوم صاحبانو ذکر کیږي په هغوی کې لومبی نامه ده د حضرت عبید بن زید انصاری. د هغوی تعلق د بنو اجلان قبیلې سره وو او د بدر او د احد په غزواتو کې هغوی شرکت کړی وو. حضرت معاذ بن رفع د خپل پلار نه روایت کوي چې زه د خپل ورور حضرت خلاد بن رافع سره د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ډېر په کمزوري اوښ باندې سور د بدر طرف ته روان شوم او موږ سره عبید بن زید هم وو. موږ د برید مقام پورې ورسېدو چې د روح د مقام نه شاته دی، نو هلته زموږ اوښ کېناستو. حضور فرمایي چې یو ځل مخکې هم د یو بل صحابي په واقع کې دا واقعه بیان شوې ده. نو زموږ اوښ کېناستو، نو ما دعا وکړه چې خدایه موږ ستا له خاطره دا نظر منو چې که موږ مدینې ته ورسو نو موږ به دا قربان کړو. نو موږ هم په دغه حال کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم زموږ له خوا تېرېده. نو هغوی موږ ته پوس وکړه چې تاسو دواړو باندې سجل شوی دی. نو موږ ورته ټوله خبره وکړه. نو هغوی بیا موږ سره ایسار شو، هغوی چرندام وکړو او کمې اوبه چې پاتې شوې نو هغې کې خپل لعاب واچولو او بیا د هغوی په حکم موږ د اوښ خوله کلاوه کړه. هغوی د اوښ په خوله کې څه اوبه واچولې، بیا د هغه په سر، د هغه په مری، د هغه په اوږه، د هغه په کوهانو، د هغه په ملا باندې هم څه، او د هغه په لکۍ باندې هم اوبه واچولې. او بیا هغوی دعا وکړه چې خدایه رافع او خلاد په دې باندې سواره بوز. او دوی چې بیا چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تشه پیو، نو موږ هم د ودرېدو چې روانېدو لپاره ودرېدو او روان شو. او تر دې چې موږ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پورې موږ بیا د منصف په مقام باندې ورسېدو، هلته هغوی سره بیا میلاو شو. او زموږ اوښ په قافله کې بیا د ټولو نه مخکې وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې موږ ته وکتل نو هغوی موسکی شو. او بیا موږ روان وو تر دې چې بدر ته ورسېدو. او د بدر نه په واپسوي بیا زموږ اوښ د مسلح په مقام چې موږ ورسېدو نو هلته بیا کېناستو. نو بیا زه زما ورور هغه حلال کړو او د هغه د غوښه یې صدقه کړه. نو په دې کې دوی سره حضرت عبید بن زید هم شامل وو. بیا حضرت ظاهر بن حرام الاشعی یو صحابي دي، دوی هم بدری صحابي دي او د دوی تعلق اشجع قبیلې سره وو. د بدر په غزا کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل شوي وو. د حضرت انس بن مالک روایت دی چې په بادی نشینانو کې، یعنی د کلي اوسیدونکو کې یو تن وو چې نامه ظاهر وو، او هغه به د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لپاره د کلي سوغاتونه راوړو. او کله به چې هغه تلو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه له ډېر معلومات ورکوله او روانولو به. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به فرمایل چې ان ظاهره بادیتنا و نحن حاضرون، چې ظاهر زموږ بادی نشین ملګری دی او موږ د هغه د خار ملګری. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به هغوی سره مینه کوله. او د حضرت ظاهر شکل صورت معمولی وو. نو یو ورځ به داسې وشو چې حضرت ظاهر په بازار کې خپل څه سامان خرڅولو، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی له راغله او د شان هغوی تر غاړه باسل. او په یو روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د شان راغله او د هغوی په سترګو یې خپل لاس کېښود. او حضرت ظاهر رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نه شو کتی، نو هغوی و چې څوک دي ما پرېږدي. خو چې کله هغوی لږ په شا وکتل، نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یې وکتل او ویې پېژنده. نیمې حضرت ظاهر هغوی وپېژنده، لږ شانې تاو شو، لږ ورته ښکاره شو. د پېژندو مطلب دا دی چې لږ شان د هغوی چې تاو شو، نو احساس ورته وشو چې دا رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دي. نو هغوی خپل ملا د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک سینې سره منګل شروع کړه. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته په ټوکو کې دا ویل شروع کړه چې څوک دي چې دا غلام به مانه په بیا واخلي. نو ظاهر عرض وکړو چې یا رسول الله، تاسو په ما به تاوان وکړي، ما به څوک تاسو نه په بیا اخلي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل چې د خدای په نظر کې د تاوان سودن د خدای پاک په نظر کې ته ډېر قیمتي یې. حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ هم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دلداري همدا واقع ځای کې بیان فرمایلی ده. هغوی فرمایي چې همدغه شان یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بازار کې روان و چې هغوی وکتل چې یو غریب صحابي چې په اتفاقي طور بدصورت هم و، د سخت اوړي په موسم کې سامان اوچتې لګیا دي، اسباب اوچتې لګیا دي، او د هغوی ټول بدن د خولو نه او د دوړو نه ډک دی. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خاموشۍ هغوی پسې روان شو. او څنګه چې یو ماشوم په لوبه کې پټ پټ د بل سترګو باندې لاس کېږدي، نو دوی هم او بیا دا غواړي چې په اندازه هغه دوی پېژندلی شي چې په اندازه د بل ته دوی دا وپېژني چې چا د هغه په سترګو لاس ایښی دی. نو همدغه شان رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خاموشۍ د هغوی په سترګو باندې لاسونه کېښودو. او هغه چې هغوی چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نرم لاسونه محسوس کړه، نو پوه شو چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو د مینې په جوش کې هغه خپل د هغوی د خپل د خولو نه ډک بدن د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم جامو سره منګل شروع کړو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خندل او هغوی به دا وفرمایل چې ما سره یو غلام دی، څوک د دې خریدار شته؟ نو هغوی وویل چې یا رسول الله، زما خریدار په دنیا کې څوک کېدای شي؟ نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې داسې مه وایه، د خدای پاک په نظر کې ستا ډېر لوی قیمت دی. نو عجیبه قسمه محبتونه دي چې دغو خلکو فیس پورته کړی دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په یوه موقع فرمایلی وو چې ان لکل حاضرة بادیه و بادیه تعالی محمد ظاهر ابن الحرام، چې هر دخار هر تن لپاره دخار هر تن یو نه یو تعلقدار په کلي کې وي، او د آل محمد د کلي تعلق ظاهر بن حرام سره دی. ظاهر بن حرام بیا رستو کوفې ته کړوړې وه. بل چې کوم صحابي دی چې ذکر به کېږي، د هغې نامه د حضرت زید بن خطاب دی. د حضرت عمر مشر ورور وو، او د حضرت عمر د اسلام قبلولو نه مخکې دوی اسلام قبول کړی وو. دوی ابتدایي هجرت کوونکو کې هم شامل وو، او د بدر په غزا کې او په احد کې او په خندق کې او په حدیبیه کې او د بیت رضوان سره سره نورو غزواتو کې هم دوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې مواخات حضرت مغان بن ابي سره کړی وو. دوی دواړه اصحاب په جنگ یمامه کې شهیدان شوي وو. د احد په ورځ حضرت عمر حضرت زید نه د خدای قسم ورکړی وو، او دا ورته فرمایلی وو. حضرت زید حضرت عمر مشر ورور وو، او حضرت عمر علی ته فرمایلی وو چې دا زما ذره واغونده. حضرت زید وخت لپاره هغه ذره اغوسته وه، او د جمع وخت بیا هغه لرې کړه. نو حضرت عمر چې د ذرې د لرې کولو وجه مونږ ته پوسو کنه او زه د له جواب ورکو چې زه هم دوه هغه شهادت خواهشمند یم چې د کومه تمنا ته لري. نو بیا دواړو هغه سره پرېښوده. حضرت زید بن خطاب نه دا روایت دی چې د حجرت الوداع په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د خپلو غلامانو خیال ساتئ، هغوی به نوهغه څه خوروئ چې څه پخپله خورئ، هغوی له هماغه جامه ورکوئ چې کومه پخپله غوندئ، او که د هغوی نه څه غلطي وشي نو او داسې غلطي چې تاسو یې مفکول نه غواړئ، نو یا د خدای بندګانو هغوی بیا خرڅ کوي او هغوی له سزا مه ورکوئ. په جنګ امامه کې چې کله مسلمانانو ماتې خوړو نو حضرت زید بن خطاب په اوچت آواز کې دا ویلې، دا دعا یې کوله چې خدایه زه تا نه د خپلو ملګرو په تښتېدو معافي غواړم، معذرت کوم، او مسلمه کذاب محکم بن طفیل چې کوم کار کړی دی نو ستا په مخ کې زه د هغې نه د بېزارۍ اظهار کوم. او بیا هغوی خپله جنډا ښه په مضبوطۍ ونیوله او د دشمنانو په صفونو کې ورمخکې شو او د خپلې د تورې جوهر خودل شروع کړو انتر دې چې هغوی شهید شوي. او کله چې زه زید شهید شو نو حضرت عمر وفرمایل چې خدای پاک دې په زید رحم وکړي، زما ورور په دوه نیکیو وي چې زما ورور پکې مانه مخکې شو، یعنی اسلام قبلولو کې هم هغه مانه مخکې او مانه مخکې اسلام قبول کړی وو او شهید مانه مخکې شو. یو روایت کې راځي چې حضرت عمر متمم بن نویره اورېدلي وو چې هغوی د خپل د رور مالک بن نویره په یاد کې یو مرثیه ویله. نو حضرت عمر ورته وفرمایل چې که ما ستا په شان دې ښه شعرونه ویل نو ما به د خپل د رور ذات په یاد کې به هم داسې شعرونه ویل لکه څنګه چې تا خپل د رور لپاره ویلي دي. نو متمم بن نویره ورته وایي چې که زما رور د دنیا نه داسې تللی وي لکه څنګه چې ستاسو رور تللی دی نو زه به چیرې هم په هغه باندې غمګین نه وي. نو په دې حضرت عمر وفرمایل چې تر ننه چا ما سره داسې تعزیت نه دی کړی لکه څنګه چې تا وکړو. د دغه واقعو تفصیل روایت کې داسې هم ملاویږي چې حضرت عمر حضرت متمم بن نویره ته فرمایلی وو چې ته په خپل ورور څومره خفه یې. نو هغه د خپل یو سترګې طرف ته اشاره وکړو دا وایي چې زما دا یو سترګه په دغه غم کې ځای شوې ده او ما خپل په سمه سترګه دومره جړلې دي چې کومه سترګه مې ځای شوې ده نو هغې هم په اوښکې بیولو کې دغې مدد کړی دی. حضرت عمر وفرمایل چې دا داسې سخت غم دی چې د یو مړي لپاره به هم چا داسې سخت غم اظهار نه وي کړی. او بیا عمر وفرمایل چې خدای پاک دې په زید بن خطاب باندې رحم وکړي که ما د شعر ویلو طاقت لرلو نو ما به هم د هغه غم هم داسې جړلی لکه څنګه چې ته خپل ورور جړلې. نو حضرت متمم وویل چې یا امیر المؤمنین که زما ورور په جنګ امامه کې داسې شهید شوی وي لکه څنګه چې ستاسو ورور شهید شوی دی نو ما به چیرې هم په هغه باندې نه جړل. نو دا خبره د حضرت عمر زړه ته پرېوته او هغوی د خپل د رور له طرفه هغوی ته تسلي وشوه. او حضرت عمر ته د خپل د رور د جدایۍ ډېر غم وهوی به دا فرمایل چې کله چې د سبا بعد راځي نو ما له د زیاد خوشبو راوړي. د مسلمه کذاب په ملګرو کې رجال بن عنفوه هم د حضرت زید بن خطاب په لاسو جلی شوی وو. او په یو روایت کې د رجال بن عنفوه نامه نهار هم راغلی ده. دا هغه تن وو چې چا چې اسلام قبول کړی وو، هجرت کړی وو، د قرآن کاری هم وو او بیا هغه د مسلمه سره شامل شوی وو. حضرت فرمایي چې دې لپاره همیشه د ښه انجام دعا غوښتل پکار ده. او د دا ویلي مسلمه ته چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلی دي چې هغوی ته په نبوت کې شریک کړی دی. دا د بنو حنیفه لپاره یو ډېره لویه فتنه وه. حضرت ابو هریره نه مروي دی یو روایت چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د یو وخت سره ناست وم، موږ سره رجال بن عنفوه هم وو او هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو کې یو تن دی چې د هغه یو د هغه غاښ به இந்த ஒஹதர் உங்களோட ஊருக்கு இன்னைக்கு இப்போ ஊருக்கு பிரிவுசி ஒக்காம் பாக கும்பராத்தை ஒய்பியாசு ஓ ரச்சல் பாகி பாக்கி பார்த்து இமாம் பாகு ஹமேஷா வேறேதமா தேவாரைக்கு ஓ அந்த ரஜால் பண்ணுப்போ முஸ்லிம கசாப் சரஷோ ஓ தாகத நபுத் துவை வரத்தா دا رجال بن انفو پا جنگی امامو کی وجلی شویو حضرت زید بن خطاب پلاز بندن وجلی شویو حضرت زید بن خطاب ابو مریم الحنفی شہید کری بو و حضرت عمر یو زید کلی چه ابو مریم بی اسلام قبول کن آغا تیویلو چه آیتا زید شہید کری بو نو آغا وردو چه حضرت عمر توی چه یام دویل مومنی خدا پاک حضرت زید لازمہ پلاز عزت ورکو زما پلاس ورته عزت وبخلو او زه د هغوی په لاس رسوانه کړم. نو حضرت عمر ابو مریم ته وفرمایل چې ستا په رایه کې ستا په خیال هغه ورځ په جنګي امامه کې مسلمانانو ستاسو څومره کسان وژلي وو؟ نو ابو مریم وویل چې 1400 یا څه دې نه به زیات وي. نو حضرت عمر وفرمایل چې بیس القتل چې څومره بد مقتولین دي. نو ابو مریم وویل چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چې چې زه باقي وساتلم. اندر دی چې ما د هغه دین طرف ته رجوع وکړو چې کوم هغه د خپل نبی او د مسلمانانو لپاره خوښ کړی دی. حضرت عمر د ابو مریم په دغه خبره ډېر خوشحاله شو او ابو مریم بیا وروسته د بصر قاضي هم جوړ شوی وو. بل صحابی چا به ذکر کی داغی نامه دا حضرت عباده بن خشخاش نامه واقعی عبده بن حساس هم بیان کرده دا او ابن منده داغی نامه عباده بن خشخاش هم بری بیان کرده دا بارال داغی تعلق دا بلی قبیله سره وو. دا حضرت مجزر بن زیاد تربرو دا دوی دا مور لطرف رو هم وو. دوی دا بنو سالم حلیف وو او عباده بن خشخاش په غزا بدر کې شریک وو او د قیس بن صاحب او دوی قیس بن صاحب په بدر کې قید کړي وو او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو. او دوی او حضرت نعمان بن مالک حضرت مجزر بن زیاد یو قبر کې خښ کړی شوي وو. بل صاحب چرچا به ذکر کېږي د هغې نامه د حضرت عبدالله بن جد دی د والد نامه جد بن قیس وو. د دوی او د هغه کنیت ابو وهاب په د دوی تعلق بنو سلمه سره وو چې د انصارو یوه قبیله وه. حضرت معاذ بن جبل د مور له طرفه هم د دوی ورور وو. حضرت عبدالله بن جد د بدر او د احد په غزواتو کې شریک وو او د غزوه تبوک په موقع رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت عبدالله بن جد والد ابو وهب ته دا ویلي وو چې ته به دې کال مو سره جنګ لپاره نه اوسي. نو هغه ورته چې تاسو مال اجازه راکړي په فتنې کې مې ما ګیروي زه نشم تلی. زما کوم خبر دی زما کام خبر دی امانه چې مینه شروع چې کوم هغه کړی وه. نو هغه دا وه چې ډېر عجیبه بانه وه چې زما کام خبر دی چې زما ښځې ډېرې خوښې دي او که ما د بنو اسفر یعنی د رومیانو ښځو ته ښځې مې وکتلې نو په ځان به کابو نه کړی شم. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د هغه نه اعراض وکړو هغه اجازه ورکړو چې ټیک د بانه جوړۍ لګیا دی نو چټي ورله ورکړه چې مزه. حضرت عبدالله بن جد خپل پلار له راغله هغوی چې کله خبر شو او خپل پلار ته وویل چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د خبرې نه انکار ولې کړی دی؟ تاسو خو قسم دی په خدای چې تاسو خو په بنو سلمه کې د ټولو نه زیات مالدار یې او نن موقع ده نو دې کې برخه واخلئ. تاسو خو نه په خپله غذا لپاره روزي او نه چاله څه سورلی انتظام کوئ. نو هغوی ورته چې یې زما زویه خو دلته د زوی په مخ کې یوه بله بانه ده ام هغه حقیقت دی وایي چې زه په دومره ګرمۍ کې او د تنګۍ په موسم کې ولې د بنو اسفر طرف ته وځم؟ قسم د په خدای چې زه خو خربه او خربه وي هغه ځای چېرته چې د بنو سلمه کورونو وایي زه خو په دغه کور کې هم په خپل کور کې هم د هغوی له ویرې ځان محفوظ نه ګڼم. د رومیانو ډېره ویره وه بزدلې وو نو وایي زه به د هغې خلاف جنګ لوزم په جنګ کې به شاملېږم. یہ سمجھیے تو قسم ہے کہ خدای ز خدا زمانی د گردش نہ خ خبر یم اوس ما ته معلوم نه چې حالات بدلی گی نن سدی او سبا لا بدل سی دا خبره چې زت عبد الله وره د خپل پر سر راغی د سختې سلوک کو دی ورته چې قسم دې په خدای تاسو کې خو نفاق موجود دی او خدای پاک به ضرور ستاسو باره کې پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې په قرآن کې څه نازل لی او هغه به ټول لولي او دا به ظاهر کې خدای پاک چې تاسو په منافقینو کې نو په دې د حضرت عبدالله پلار په هغې باندې سپلی ویشته د هغې په مخ یې سپلی ویشته او حضرت عبدالله بیا هلته نه پاسېده لاړ او خپل پلار سره هغوی خبرې ونه کړې. جد بن کیس چې کوم د حضرت عبدالله والد و په اسد الغابه کې لیکلی دي چې د دې باره کې چې کوم د نفاق ګمان شوی دی نو دوی په حدیبه کې شریکو خو چې کله خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی و نو هغه وخت په بیعت کې شامل نه وو او دا ویل کېږي چې بیا وروسته هغوی توبه کړې وه او د دوی وفات حضرت عثمان په د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې شوی وو. بل صحابي چې چا ذکر دی دا حضرت حارث بن عوز بن معاذ دی دوی د اوس قبیلې سردار د حضرت سعد بن معاذ وراره وو د بدر او د احد په غزواتو کې دوی شامل وو. د دې باره کې ویل کېږي چې د 23 کل عمر کې دوی د احد په غزا کې شهید شوي وو خو ځینې نور روایتونو نه دا معلومیږي چې دوی د احد په غزا کې شهید شوي نه وو. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې زه د احد د غزا په موقع د احد د غزا په موقع د خلکو قدمونو پسې روانه شوم نو ما ځان پسې آواز چې واورېدو ځمکه نو شاته مې چې وکتل نو حضرت سعد بن معاذ وو او د هغوی وراره حارث بن اوس هم هغوی سره وو چې خپل ډال اوچت کړی وو. نو دا روایت په دغه خبره دلالت کوي چې هغوی د احد نه پس هم ژوندي وو. د حضرت حارث باره کې دا بیانېږي چې هغوی به هم خلکو شامل وو چې چا کعب بن اشرف وژلی وو او د دغه حملې دوران هغوی په خپه باندې زخم لګېدلی وو او وینې بدل شروع شوې وې. نو صحابه صحابیانو هغوی روچت کړو رسول کریم صلی الله علیه وسلم لی راوړل. کعب بن اشرف هغه تنو چې د مدینې سردارانو کې شامل وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کومه معاهده شوې وه په هغې کې هم شامل وو خو بیا وروسته هغې د فتنې خورولو کوشش کړی وو. نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغه د قتل حکم ورکړ وو. بہرحال چې کله چې دا قتل کېدو نو د دې د زخمی کېدو کومه واقع ده نو هغه په هغه موقع ملاویږي دغه ذکر ملاویږي او چې کومه شرح ده د امت امت القاری پای کې نور مزید تفصیل دی چې محمد بن مسلمه د خپل ملګرو سره چې کله هغوی په کعب بن اشرف باندې حملو کو هغه ووژله نو د هغوی یو ملګری وو حضرت حارث بن اوس چې هغې ته د تورې سوکه لګېدلې وه او هغې ژوبل شوي وو د خپلو ملګرو په توره د تورې په سوکې باندې هغوی زخمي شوي وو. نو د هغوی ملګرو هغوی اوچت کړو ډېر په تېزه هغوی مدینې ته ورسېدو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت حارث بن عوض په زخم باندې خپل لعاب لګولی وو او ځکه بیا د هغه نه پس هغې ته تکلیف نه شوی. د دغه واقعې د قتل د کعب بن اشرف د قتل چې ولې دا وژل شوی وو د دې تفصیل په یوه موقع حضور فرمایي چې ما مخکې هم بیان کړی وو. نور تفصیل چې کوم حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی هغه به بیان کړم. اکثر خبرې ځینې خبرې هماغه دي. کعب په مذهبي طور یهودي وو خو اصل کې هغه د نسل نه یهودي نه وو بلکې عرب وو. د هغه پلار اشرف د بنو نبان یو ډیر هوښیار او ډیر تیز بنده وو. هغه چې مدینې ته راغلی وو نو د بنو نذیر سره تعلقات پیدا کړي وو او بیا د هغوی حلیف شو. آخر هغه دومره رسوخ پیدا کړو چې اقتدار هم ترلاسه کړو او د بنو نذیر رئیس چې لوی رئیس وو ابو رافع ابن حقیق نو هغه خپل لور هم دې له ورکه، او بیا هم د هغې جینې کا پیدا شوی و، او چې کله هغه لوی شو نو د خپل پلار نه لویه رتبه ترلاسه کړه، او آخر به هغې ته هغه ته دا حیثیت ترلاسه شو چې د عربو ټولو یهودیانو هغه خپل سردار ګڼلو. کاب یو ډېر ښایسته سړی و، دین علاوه قادر الکلام هم و، ډېر ښه تقریر به یې کول، ډېر خبرې به یې کولې، او شاعر هم و، او ډېر دولتمند هم و، او د خپل د کام عالمان او نور رسوخ او اثر لرونکي خلک به یې د خپل د فیاضۍ په وجه، د مال د فیاضۍ په وجه د خپل د لاسه لاندې ساتل. خو د اخلاق په لحاظ هغه یو ډېر ګنده سړی و، ډېر ګنده اخلاق لرل، او په پټو چلونو کې او په سازشګرۍ په فن کې هم هغه ته کمال ترلاسه و. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو، نو کعب بن اشرف د نورو یهودیانو سره یو ځای په هغه معاهده کې هم شرکت کړی و. نو دا یو اوږد تفسیر هغوی لیکلی دی، او زه به د ځینې ځایونو منظور کړمه چې مختصر بیانوم. برحال په هغه معاهده کې هغه شرکت کړی و چې کومه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یهودیانو ترمنځ د ملګرتیا او د امن او د امان او د مشترکت په باره کې لیکلی شوی و. خو د ننه د کعب په زړه کې د بغض او د دشمنۍ یو آگ یو خو د ننه د کعب په زړه کې د بغض او د عداوت یو اور و چې لګېدلی و، او په معاهده کې هغه شامل شوی و، خو و خو په زړه کې د هغه فتور و، نفاق و، دشمني و، کینه و، بغض و، او د دې په وجه هغه په یو اور کې سوځېده، او د هغه د بغض د کینې په وجه هغه خفیه سازشونه جوړول او مخفي سازباز کول، او د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع کړی و. نو دا لیکلي دي چې کعب هر کال یهودیانو د یهودیانو عالمانو مشران د یهودیانو عالمانو مشران له به ډېر خیراتونه ورکول، خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ، او دا خلک د خپل سالانه وظیفه خصو لپاره دې نه راغو، نو ده په خبرو خبرو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر وکړو. دا هغوی ته وایي چې د خپلو مذهبي کتابونو په بنیاد مې ستاسو څه خیال دی چې دا تن رښتونه دي که نه. نو هغوی ورته وایي چې په ظاهره خو د هغه نبي معلومیږي چې چا لوز د کوم نبي چې لوز موږ سره شوی و. نو په دغه جواب کا چې بغض و کینه لرله، هغه ډېر خپه شو، ډېر سخت خبرې هغوی ته وکړي، او کوم خیرات به چې هغوی له ورکول، کومه وظیفه چې هغوی لګولې وه، هغه ورله ورنه کړه. نو د یهودیانو عالمانو چې کله روزي بنده شو، نو بیا دې څه موده پس بیا کابل راغو. دی ورته وایي چې په علاماتو باندې پوهېدو کې مونږ غلطي شوې وه، او مونږ غور وکړو، نو اصل کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه نبی نه دي چې چلوس شوی و. بهرحال په دغه جواب د کعب مطلب خو پوره شو، هغه خوشحاله شو، خیرات ورکو د هغوی نه، او د هغوی مطلب هم پرې پوره شو. خو بهرحال دا یو مذهبي مخالفت و. حضرت میاں بشیر احمد صاحب سے لکھے دی چې د مذهب مخالفت و، او مذهبي مخالفت سے داسې قابل اعتراض خبره نه چې په دې باندې سه انتهایي قدم پورته دي کړی شي، یا کعب باندې سه الزام اوګڼلی شي. خو دې نه پس اصل حقیقت دا چې د کعب مخالفت زیات خطرناک صورت خپل کړی و، او د جنګ بدر نه پس خو هغه داسې رویه خپله کړه چې سخت مفسدانه او فتنه انگیزه رویه و، د مسلمانانو لپاره ډېر خطرناک حالات پیدا شوي و. مخکې خو کعب خو دا ګڼل چې د مسلمانانو چې کوم د جوش د ایمان دی، دا یو عرضي څیز دی، ختم به شي، او هغوی به د واپس د خپل مذهب طرف ته راشي. خو چې کله په د بدر په جنګ کې غیر معمولي فتح نصیب شو، او د قریش اکثر سرداران ووژلی شو، نو بیا دې ته فکر شو، او دا خپل پوره کوشش شروع کړ د اسلام د ختمولو او د تباه کولو لپاره. او د ده د زړه د بغض او د حسد د ټولو نه لوی اظهار، وړومبی اظهار د بدر په موقعو هغه وخت شوی چې کله خلک راغلل، او دا و چې د مکې کافرانو په مقابله کې مونږ ته فتح ترلاسه شوه، نو ده دا ویلو چې دا هر څه دروغ وي او غلط دا خبر دی. غبار حال چې کله دا خبر رښتونه ثابت شو، لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې دا خبر چې رښتونه ثابت شو، نو بیا دې نه پس دا غصه نور هم زیاته شوه. نو دا بیا د بدر د فتح نه پس دا بیا مکې ته لاړو، هلته د مکې خلکو ته د خپل چرب زبانه او د خپلو خبرو او د خپلو تقریرونو د شعرونو په ذریعه د قریش په زړونو کې چې کم اور وو هغه نور هم تیز کړو، د مسلمانانو خلاف د هغوی د راپارولو کوشش او د هغوی د لمسون د کوشش ده وکړو، او د هغوی په زړونو کې د مسلمانانو د وینې یو نه ختمېدونکې تنده پیدا کړو، او د هغوی سینې د جذباتو د انتقام نه سخت ډکې کړي، او کله چې د کعب په اشتعال انګیزه د هغوی احساساتو کې یو ډېره تیزي پیدا شوه، بجلی پیدا شوه، نو د هغه د خانه کعبه ذهن ته بوتله او د کعبې پردې د هغې په لاس کې ورکې ترې قسمونه واخیسته، تر څو چې اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ختم نه کړي تر هغې پورې په آرام به نه کېږي. د ده په خبرو کې چې راغله د مکې خلک، نو د یو آتشفشا غوندې کیفیت دلته پیدا شو، او بیا نورو د نورو قبیلو طرف ته دا لاړو، هر ځای کې او هر کام کې دا تلو، خلک یې د مسلمانانو خلاف لمسول، او بیا د مسلمانانو ښځو باره کې تشبیب هم کول، یعنې داسې جوش راوستونکي شعرونه، ډېر ګنده او په فاش طریقه به د مسلمانانو ښځو ذکر کولو، او د خاندان نبوت مستورات هم د دغو اوباشانه اشعارو نشانه جوړ کړي وو، نقه جوړ کړي وو، او ډېر مشهور کړي وو خپل شعرونه. او آخر هغه د انتها دا وکړه چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د قتل سازش هم جوړ کړو، چې دیو په دسه روټه په باندې په خپل کور ته رابلي، او یو څو الکانو د یهودیانو چې د هغې په ذریعه د وجلو منصوبه جوړه کړې وه، خو د خدای پاک په فضل په وخت باندې تلو شو، دا سازش کامیاب نه شو. نو خبره چې تر دې راورسېده، او د کعب خلاف د عهد شکنه، د بغاوت او د جنگ، د تحریک او د فتنه پردازه او د فحش ګوئی او د قتل د سازش، دا ټول الزامات د ثابت شو، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغه معاهده له رویه چې د قومونو ترمنځ شوې وه، د مدینې د مدینې ته د تشریف راوړلو پسته، او په مدینې کې چې کوم جمهوري سلطنت قائم شوی و، د هغې صدر او حاکم اعلام رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم و، ځکه بیا هغوی دا فیصلو فرمایله چې کعب بن اشرف د خپلو کارویانو د لاسه اوس واجب القتل دی، او خپل صحابیانو ته هغو ارشاد فرمایلو چې دا دې ووژل شي. خو چونکې هغه وخت کعب د فتنګیزه په وجه د مدینې فضا داسې جوړه شوې وه چې که د هغه خلاف په باضابطه طور پایلان هغه وژل شوی وي، نو خطره دا وه چې په مدینې کې به خانه جنګي چرته شروع نه شي، بیا خدای خبر څومره وینه به تویده. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه جنګ او د فتنه او د فساد او د پشتخون او د ودرولو لپاره دا فیصله وکړه چې په خاموشه طریقه دا وجل شي، او دې لپاره هغوی د ډیوټي د اوس قبیلې یو مخلص صحابي محمد بن مسلمه ته سپارلې وه، هغوی ته دا تاکید هم فرمایلې وو چې څه طریقه خپلې. نو په دې به د اوس قبیلې چې کوم رئیس سعد بن معاذ د هغې په مشوره به عمل کړي. نو محمد بن مسلمه عرض وکړو چې رسول الله په خاموشۍ چې وژنو، نو څو عذر به ور لپاره جوړو چې د هغې په مدد به کعب د هغه د کور نه بهر راوباسو وژنو به. نو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خاموشه پاتې شو، او وی فرمل چې ښه ټیک ده، چې څه طریقه تاسو خپلوئ خپلې کوئ. نو محمد مسلمان د سعد بن معاذ په مشوره ابو نایله او دو درې نور صحابیان ځان سره کړ، او د کعب کور ته ورسېد، او هغوی ته وویل چې زمونږ صاحب یعنی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه صدقه غوښتې ده، او موږ نن سبا تنهاله یو، ته موږ څه قرض راکولی شي. نو دا چې هغه به ورته ډېر خوشحاله شو، دا وایي چې هغه ورځ لرې نه ده چې تاسو به دغه تن نه مزاره شي، دا به پرېږدئ. نو محمد جواب ورکړو چې خیر، موږ خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اتباع خپله کړې ده، اومون دا ګورو چې د دغه سلسله بنجام بسې خود ته وای چې ته قرض ورکې کنه نو کابو چې او زه به ورکم خو څه شیز را سره ګاڼه کوي نو هغې ورته چې څه سیز نو دغه بدبخته وړومبی خبره هم دا وکړه چې خپلې ښځه ګاڼه کوي ما سره نو هغوی له غوسه خو ډېره ورغله چې ستا په شان سړي سره به مونږ خپلې ښځې پرېږدو نو بیا هغه وایي خپل زامن پرېږدي نو هغوی دا ممکنه نه ده مونږ ټول عرب پیغور په سر نه شو اخیستی نو خو که ته مهرباني وکړې نو خپله وسله مونږ تا سره تا سره ګاڼه کولی شو نو کا په دې باندې راضي شو او محمد بن مسلمه د هغې ملګرو د شپې د راتلو لوز وکړو واپس لاړه او چې کله شپه شوه نو دې خپل وسله ځان سره خپله وسله ځان سره یوړه او هغې د کور بهر راوبلل او هغه چې کله بهر راغلو نو په هغې باندې دې کابو بیا موند هغې ووجلې نو دا وخت چې کله دی وجلو نو د زید ذکر دلته راځي چې هغوی ژوبل شو هغوی ته توره لګېدلې وم د خپلو خلکو او بیا چې هغه ووجلې شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې دی حاضر شو د هغې د قتل اعلان دی ورکا نو چې کله سحر د هغه د قتل خبره مشهوره شوه نو په ټول ښار کې سنسنی خوره شوه او یهودیان په جوش کې راغلل په بله ورځ او د یو د هغوی وخت د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو او شکایت یې وکړ چې زموږ سردار کا بن اشرف داسې وژل شوی دی نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې فرمایل نو انکار یې ونه کړ او نه یې دا وویل چې حمد زه خو نه یم خبر زه داسې خبره شوې ده هغوی وفرمایل چې تاسو ته معلومه ده چې کعب د کم جرمونو ارتکاب کړی دی او بیا هغوی اجمالاً هغوی ته د کعب د چکنې د جن د لمسونو د فتنه انگیزه او د فحش ګویه او د قتل د سازش دغه ټول کارونه هغې ته را یاد کړه چې په دې باندې بیا دا خلک وویرېد او خاموشه شو او کله د هغوی جوش سور شو کله چې هغوی خبر شو چې او دا خبره خو حقیقت دی عمده د دې سزا په کار بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغوی ته چې تاسو په کار دی چې کم از کم د آینده لپاره د امن او د تعاون معاهده وکړي او د عداوت او د فتنې او د فساد تخم ونه کړي نو یهودیانو په رضامندۍ د آینده لپاره یوه نوې معاهده ولیکله او یهودیانو د مسلمانانو سره د امن باندې د اوسېدو د فتنې او د فساد د طریقو نه د بچ کېدو یو وعده له سره وکړه او دا عہدنامه د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته په حواله شوې وه او تاریخ کې چرته دا نه دي لیکلی شوي چې دې نه پس د یهودیانو چرته د کعب بن اشرف د قتل ذکر کړی دی او په مسلمانانو باندې الزام لګولی وي ځکه چې د هغو زړونو دا محسوسول چې کعب چې هغه سزا هغه ورته میلاوه شوې ده چې کوم د کومې سزا هغه مستحق و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د مغربي مورخین دا اعتراض به وروسته کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو ناجایز قتل کړی و او دا یو غلط سیز دی هغوی لیکي چې دا قتل ناجایز نه و ځکه چې کعب بن اشرف د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره باقاعده د امن معاهده کړی وه او د مسلمانانو خلاف کاروایی خو یو طرف ته هغه خو د دغې خبرې لوز کړی و چې هغه به د هر بیرونی دشمن خلاف به د مسلمانانو مرسته کوي او مسلمانانو سره به دوستانه تعلقات ساتي او د دغه معاهدې له رویه دا هم تسلیم کړی شوي وو چې په کم چې رنګ کې په مدینه کې د جمهوري سلطنت قیام شوی دی نو د پای کې به صدر رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هر قسمه تنازعات وغیرہ به چې کېږي نو پای کې به هم د رسول کریم فیصله به ټولو ته قبوله وي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې تاریخ نه ثابته ده چې دغه معاهدې د لاندې یهودیانو به خپلې مقدمې هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې وړاندې کولې او هغوی به پرې احکام جاری کول نو د دغه حالاتو کې چې کعب ټول لوزونه یو طرف ته نو د مسلمانانو بلکې حق داري چې د مسلمانانو سره خو دغه داري سوال دی د وخت چې کوم حکومت وو هغې نه هغه داري کړی وو ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکومت مشر وو او په مدینه کې د فتنې او د فساد بچ کړلی وو تخم یې کرلی وو په ملک کې د جنګ د اور د خورولو کوشش یې کړی وو او د مسلمانانو خلاف د عربو قبیلې په خطرناک تور لمسولې او د مسلمانانو ښځو باره کې تشویق هم کړی و. بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د قتل منصوبې جوړولې او دا هر څه داسې حالات و چې مسلمانان چې څلور واړه طرف نه مخکې د مصیبتونو کې ګیر وو هغوی لپاره نور هم حالات ګران کړي وو. او په دغه حالاتو کې د کعب جرم بلکې د ډېرو جرمونو مجموعه داسې نه وه چې د هغه خلاف بس تعزیري قدم نه پورته کېدو، نو ځکه دا قدم پورته شوی و. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې نن سبا کم ملکونه چې مهذب بلل کېږي نو هغې کې هم د بغاوت او د عهد شکنه او د اشتعال د جنگ د لمسون او د قتل د سازش چې کوم جرمونه دي نو هغې کې مجرمانو لږ د قتل سزا ورکړی کېږي. نو بیا اعتراض څه سیز دی؟ بیا بل سوال د قتل د طریقې دی چې قتل دومره په خاموشۍ ولې د شپې شوی و. نو د دې متعلق هغوی دا وي چې یاد ساتل پکار دي چې په عربو کې هغه وخت باقاعده سلطنت نه و، یو سربراه هم مقرر کړی شوی و، عمدغه به فیصله وه، بلکې هر تن او هر قبیله آزاد و خود مختار هم و. یعنی یو سربراه هم مقرر کړی شوی و، فیصله عمدغه وه، خو هر تن او هر قبیله آزاد و خود مختار هم و که هغه خپلې فیصلې په خپله کول غوښتی. نو په مجموعي طور باندې به فیصلې کېدې، رسول کریم له براتلې هم، خو که په خپل طور قبیلو خپلې فیصلې کول غوښتې نو هغه هم کېدې. او په داسې صورتحال کې کم عدالت و چې چېرته د کعب خلاف مقدمه کېدی شو، یا باقاعده د قتل حکم ورکړی کېدی شو، یا د قتل حکم ته اخیستلی کېدی شو. که یهودیانو ته شکایت شوی وي نو هغه د هغوی سردار و او هغوی په خپله هم مسلمانانو سره غداری کړی وه، او هر ورځ به څه نه څه فتنې جوړول، ځکه دا سوال نه پیدا کېدو چې یهودیانو له تللی وي. او د سلیم او د غطفان قبیلو نه که دادرسي غوښته شوی وي نو هغوی هم په 1300 میاشتو کې دوه درې ځله په مدینې باندې چاپې تیاری کړی وه، او هغه هم د هغوی قبیلې وي. نو ظاهره ده چې په دې کې هیچانه انصاف نه شو ملاوی دی. بیا هغوی لیکي چې د هغه وخت حالاتو باندې لږ غور وکړي، بیا لږ سوچ وکړي چې د مسلمانانو سره دین علاوه بله کومه لاره وه چې یو تن چې اشتعال انگیزي او د جنگ لمسون او فتنه پردازي او د قتل د سازش په وجه د هغه ژوند ځان لپاره او د ملک امن لپاره خطرناک ورته ښکاري، او خپل ژوند ورته په خطره کې ښکاري، د ملک امن ورته په خطره کې ښکاري، نو د خپل حفاظت په خیال چې موقع بیا مونږ ته نو هغه به وجلې وي، ځکه چې همدا بهتره وه چې یو بهتره ده چې یو شرپسند او یو فسادي انسان دی وجلې شي په ځای نه دی چې د ډېرو پورم نه خلکو ژوند په خطره کې واچول شي، د ملک امن دې برباد شي. خدای پاک همدا فرمایلی دي چې فتنه د قتل نه لوی سیز دی. بهرحال دغه معاهده له روی چې کوم د هجرت نه پس د مسلمانانو د یهودیانو تر منځ شوی وه، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یو معمولي تن حیثیت نه و، بلکې هغوی د هغه جمهوري سلطنت صدر ګرځول شوي وو چې کوم په مدینې کې قیام شوی وو. هغوی نه دا اختیار ورکړی شوی وو چې په ټولو جګړو په سیاسي خبرو کې چې کومه فیصله هغوی ته مناسبه ښکاري هغه به هغوی ورکوي. نو که هغوی د ملک د امن په مفاد کې د کعب د فتنه پردازۍ په وجه هغه واجب القتل وګرځولو، نو داسې داسې خبره نه ده. نو ځکه د 1300 کاله پس په اسلام باندې چې کوم اعتراض کوي د هغوی دا اعتراض بالکل کمزور اعتراض، ځکه چې د هغه وخت یهودیانو خو د هغوی په هغه خبره باندې هېڅ اعتراض نه و کړی. نو بیا ولې د دومره اودې تېرېدو نه پس دا اعتراض کېږي؟ نو دا حالت و بهرحال دا ذکر وشو دا زیات هم چې په دغه قتل کې هغوی شامل وو، دا کم ټیم چې لېږلی شوی وو او دا کم الزامات چې لېږي په رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې یا د اسلام په شدت پسندۍ باندې ټول غلط الزامونه دي. دا سړی د دغه خبرې حقدار و چې دله د سزا ورکړی شي، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکومت د مشر په حیثیت کې هغه سزا ورکړی وه. نو نن هم په دغو واقعاتو خبره ختموم. خدای پاک دې همیشه اسلام د دغو فتنو نه محفوظ وساتي، نن سبا عمدہ حالت د مسلمانانو په ځای د دې چې د دغو زړو خبرو نه د تاریخ نه سبق واخلي، پخپله په فتنو کې پرېوتې دي او پخپله د فتنو وجه جوړېږي لګیا دي. د حکومتونو د نن نه هم او د مسلمانانو حکومتونو هم خدای پاک د اسلام د دغو فتنو نه بچ کړي، او په دې زمانې کې د خدای پاک را لېږلې شوې هادي چې د اسلام احیانو لپاره راغلی، د اسلام یو ځل بیا ژوندي کولو لپاره راغلی دی، د هغه د منلو توفیق د ورله ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ